چې د خبرونې په دوام کې مرا سره پاتې شي. اوس د خبرونو نوبت ته لمړی د افغانستان خبرونه محمد حدیث پردیس وړاندې کوي.
السلام علیکم. په سر کې هم د خبرنو سرټکی د ولسی جرګې اداري پلاوی تاکید کوي چې د افغان امنیتي ځواکونو په جنگي ستراتیژي کې باید بدلون رامنځته شي. د روزګان سیمه ییز چارواکي وایي چې دغه ولایت چوری ولسوالۍ د سقوط له ګواښ سره مخ ده او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د وسلو د جواز ورکولو د سیستم پر اصلاح کار کوي. دا هم بشپړ کورنی خبرونه. د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی ټینګار کوي چې باید د افغان امنیتي ځواکونو په جنگي ستراتیژي کې بدلون راشي. د دغه جرګې دویم رسیال نعمت الله غفاري چې نن د دې جرګې د غونډې مشري هم کوله ویل چې په هیواد کې د جګړو شدت د اندېښنې وړ دی. دی وایي د وکیلانو څرګندونو او په حقیقت کې هغه تمه چې خلک له امنیتي ارګانونو لري باید جدي پاملرنه وشي. امنیتي مسؤلین باید خپله دنده په ښه توګه ترسره کړي. ښاغلی غفاري همدارنګه له امنیتي ارګانونو غوښتل چې د هیواد امنیت ته جدي پام وکړي. دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې دا مهال د هیواد په بېلابېلو برخو کې جګړو زور اخیستی. د روزګان سیمه ییز چارواکي وایي چې دغه ولایت چوری ولسوالۍ د سقوط له ګواښ سره مخ ده. د چوری ولسوال عبدالخالق نن ازادي راډیو ته ویل چې تیره شپه وسلوالو طالبانو د ولسوالۍ په مرکز بریدونه پیل کړل. نوموړي وویل چې دغه ولسوالۍ نږدې پوستو سقوط کړی او اوس د ولسوالۍ په مرکز کې جګړه روانه ده. دی وایي که تازه دمې سرتیری سیمې ته ورنه رسیږي ممکن ولسوالۍ سقوط وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د وسلو د جواز ورکولو سیستم په اصلاح کار پیل کړی ترڅو د غیر قانوني وسلو مخه ونیسي. دغه وزارت وایي صدیق صدیقی نن ازادي راډیو ته وویل چې د غیر قانوني وسلو شتون یو جدي ستونزه ده خو په وینا یې په دې برخه کې به ډیر ژر اقدام وشي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د کابل په ګډون د هیواد په بېلابېلو برخو کې د غیر قانوني وسلو کارول په ډیرو مواردو کې ستونزې جوړې کړي او د خلکو اندېښنې هم راپارولې دي. او روسي کورنۍ خبر د افغانستان د مالی وزیر وی افغان دولت شمن دی چې د بروکسل کانفرنس لاسته راوړنې بساتي او د نړیوالو مرستو جلبولو لپاره به خپلو هڅو ته دوام ورکوي. اکلیل حکیمي د خبرې نن د بروکسل کانفرنس لاسته راوړنو او د تطبیقي پلان په اړه د ولسي جرګې استماعي غونډې ته وکړې. نوموړي وویل چې نړیوالې مرستې به په ملي پروګرامونو او ملي پروژو د افغانستان د خلکو د اقتصادي حالت د ښه والي لپاره په مؤثر ډول ولګول شي. تر لنډې دمې وروسته فریبا ظاهر بهرني خبر نه تراوروي.
د عراق دولتي تلویزیون وایي د هغه وخت امنیتي ځواکونو په کرکوک ښار کې د اسلامي دولت ډلې لوی بریدونه په شاتم بولي او هغه ښار په بشپړ ډول په خپل کنټرول کې راوست. دغه تلویزیون چینل په کرکوک کې د خپل خبريال له قوله وایي چې د ښار چارواکو د شپې هغه ګرځندیز حمله وکړ چې د اکتوبر پر 6 نیټه د اسلامي دولت ډلې لخوا پر ځینو ودانیو او د پولیسو پر مرکزونو د بریدونو وروسته اعلان شوی و. راپورونه وایي په هغه برید کې چې د ښار د باندې د برېښنا د تولید پرې وې دستګاه وسو لږ تر لږه 18 امنیتی سرتیری او کارګر ووژل سو. په ووژل سوی کې څلور ایرانی کارګران هم شامل وو. تر دې پیښې وروسته د ایران دولت اعلان وکړ چې له کرکوک ښار څخه یې خپل ټول کارګر او تخنیکران بیرته ورغوښتي دي. د کرکوک د پولیسو مشر نن ویل په هغو بریدونو کې چې د ښار پر ځینو برخو وسوې د اسلامي دولت ډلې 48 وسلوال هم ووژل سوي دي. کرکوک د تیلو له اړخه یو بډای ښار دی چې د بغداد شمال ته په 290 کیلومتر کې موقعیت لري او د عراق د دوهم لوی ښار موسل جنوب ختیځ ته په 170 کیلومتر کې پروت دی. بلخوا عراقي ځواکونو د موسل ښار د بیرته نیولو عملیاتو په ترڅ کې پر همدانیه ښار چې تر ډېره مسیحیان پکښې میشتي یرغل وکړ. دغه ښار د 2014 کال راهیسې د اسلامي دولت ډلې په کنټرول کې دی. دغه ځواکونو د همدانیه ښار مرکز ته رسېدلي دي او د راپورونو پر اساس دغه ځواکونو هلته د عراق بیرغونه پورته کړل. دا ښار د موسل په 6 کیلومتر کې موقعیت لري. د عراق په اړه په یو بل خبر کې راغلي چې د امریکا د دفاع وزیر اشتون کارتر په عراق کې د خپلو قومندانانو د لیدو لپاره بغداد ته رسېدلی دی. دی به هلته له اسلامي دولت ډلې څخه د عراق د موسل ښار د بیرته نیولو عملیاتو پرمختګونه هم وارزوي. د دغه ښار د بیرته نیولو عملیات له شپږ ورځو راهیسې پیل سوي دي. ټاکل سوی کارتر په دغه سفر کې د عراق له صدراعظم حیدر العبادي سره د موسل د عملیاتو په اړه بحث وکړي. تر دې دمخه د امریکا دفاع وزیر د اکتوبر پر 6 په انقره کې له ترکي مشرانو سره وکتل او د موصل شار د بیرتنی ولو په عملیاتو کې د ترکیه د رول په اړه د غیوات د توافق اعلان وکړ. دا پروان کال کې عراق ته د اشتون کارتر دریم سفر دی. تر دې سفر دوی ورځې د مخه یو امریکایي سرتیری د عراق په شمال کې د یوې چاودنې په نتیجه کې ووژل سو. د ملګرو ملتونو په یو څېړنه کې معلومه سوه چې د سوریې حکومتي ځواکونه په هغه هیواد کې د درېیمې کیمیاوي حملې مسؤول وو. د دغه برید په اړه یو راپور پرون د ملګرو ملتونو سازمان، د کیمیاوي وسلو د مخنیوي سازمان او د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې سوی وو. په هغه راپور کې د سوریې حکومت تورن سوی وو چې د مارچ په 16مه نېټه په ادلیب کې د کلورین ګاز څخه استفاده سوې وه. د ملګرو ملتونو سازمان په اګست میاشت کې هم د سوریې رژیم په هغه هیواد کې د دوو نورو هغو حملو په ترسره کولو تورن کړ چې کلورین ګاز پکې کارول شوی وو. انګېرنه ده چې شاید دغه راپور د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې روسیه او چین د دغې شورا د دریو نورو دایمي غړو لکه امریکا، بریتانیا او فرانسې په وړاندې ودروي. او وروسته خبر ده چې پاکستان د هند امنیتي ځواکونو هغه ادارت کړي چې د کشمیر د لانجمن سیمې د سرحد په اوږدو کې و پاکستاني عسکر وژلي دي. د هند سرحدي ځواکونو پرون وویل دغه و پاکستاني پوځیان وروسته تر هغه وژل سوه چې دوی د هندي ځواکونو هدفونه په نښه کړل. د هندي سرچینو په وینا تر دې مخکې شپه د وسلوالو یوې ډلې هڅه کولی چې د هند هیرانګر سیمې ته داخله سي خو مخې ونیول سوه. د پاکستان د پوځ وین عاصم بجوا وویل د هند دا یو مخ بې بنسټ چې او پاکستاني سرتیری دی او وژل شوی وي. د وطن ماله د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه اوس هم د افغانستان د سور شهرونو د هوا حالات نجیب الزمان وړاندې کوي.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د راتلونکو 12 ساعتونو لپاره د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګریډ په کچه په دې ډول کړی دی. په کابل کې به آسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 21 ټیټه او په مزار شریف ښار کې آسمان وریځ دی، د تودوخې لوړه درجه 19 ټیټه 9 درجه. په جلال آباد کې به آسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 13 ټیټه 19. په کندهار کې هم آسمان شین اټکل شوی، د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه 19. په هرات کې به آسمان زیات وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه 16 درجه. په فیض آباد کې آسمان وریځ دی، د اورښت احتمال شته، د تودوخې لوړه درجه 13 ټیټه 10. او په ګردیز کې آسمان شین دی، د تودوخې لوړه درجه 19 ټیټه 16 اټکل شوی دی.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
بیا هم زما اسمت ساروان او ظریف نظر سلامونه په دې پروګرام کې ومنید. د دې خبرونې په دې ساعت کې په افغانستان کې د بیروزګاری یا بیکاری په اړه خبرې کوو. د افغانستان د بهرنیو ځواکونو او مؤسسو له وتلو سره د بیروزګاری مسأله جدي شوې ده. ډېر ځوانان د کار او روزګار په لټه ګاونډیو او حتی لري هیوادونو ته د تګ خطر په غاړه اخلي. ویل کېږي چې د اکثرو افغانانو چې بهرنیو هیوادونو ته په خطرناکو لارو سفر کوي، د تګ اصلي انګیزه دا ده چې په خپل هیواد کې مناسب کار نشي موندلی. دولت هم په اسانه په لنډ وخت کې خلکو ته د کار فرصتونه نشي برابرولی. شاید د دولت د اوږدمهالو پروژو د تطبیق په صورت کې د کار زمینې زیاتې شي، خو اوس باید څه وشي چې خلکو ته کار او روزګار برابر شي؟ په حل لارو یې خبرې کوو. هیله ده چې دا خپرونه هم تر پایه راسره واورئ.
البته این موضوع تا با مهمانای محترم ما در میان میگذاریم. یکی از مهمانای محترم ما آقای معروف قادری، رئیس اتحادیه سراسری کارگران افغانستان هستند که در استودیو تشریف آوردن. خوش آمدید میگوییم. همچنان از طریق تلفن کوشش میکنیم با محترم آقای عبدالفتاح اشرت احمدزی، مشاور مطبوعاتی وزارت کار و امور اجتماعی تماس برقرار شود، و همچنان با دکتر لیاقت عادل، رئیس اتحادیه سراسری زحمت شان و مزدوران افغانستان هم از طریق تلفن کوشش میکنیم که ارتباط برقرار شود. خب مشکل ما مشکل کار است. کار یافتن هم خودش یک مشکل بسیار زیاد مهم شده در افغانستان. این موضوع را چطور میشه که از آقای معروف قادری بپرسیم که به طور خلاصه یک تصویر به ما بتنده
چه فعلا په افغانستان که دوی په نظر څومره خلق بیکار دي، څومره؟ البته شاید دقیقه معلومات نبی خود تقریبی صاحب لری تاسو.
بله قادری صاحب،
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما و همکارای عزیزتان و شنوندگان عزیز برنامه خوب شما.
سلام.
کار وضعیتش در افغانستان شما میدونین که 30 سال جنگ، ویران شدن زیربناها و مهاجرتها و در این اواخرم اراده قوی نداشتن بزرگ مردای ما برای ایجاد کار و زیربناها که شغل پایداره برای مردم افغانستان ایجاد میکردن، این مشکلات بوده که روز به روز بیکاری افزایش پیدا کرد و همگان شاهد بودند که جوانای ما به بیرون از مرزها رفتن و در حال حاضر هم میلیون ها جوان داریم که در کشورهای همسایه مهاجر هستند و اونا واجد شرایط کار هستند و کار حق هر افغان است، چه در داخل افغانستان هستند و چه در بیرون هستند، زمینه کار برشان مساعد شود تا ای که اینا به کشور خود، در سازندگی کشور خود، در آبادانی کشور خود اینا سهم خود ادا بکنن. اما طوری که دیده شد در این اواخر هم شدت جنگ ها و مشکلاتی که در داخل افغانستان در ارتباط با قوانین، پالیسی های کار و نبود شورای عالی کار در وزارت کار افغانستان که اینا به شکل تخصصی باید دوامدار روی ایجاد کار با وزارت‌های سکتوری و با مؤسسات خارجی و کشورهای کمک کننده، اینا باید برنامه‌ای می‌داشتن، نشست‌هایی می‌داشتن، استقامت می‌دادن تا اونا در این عرصه‌ها کار ایجاد می‌کردن. با تأسف که این مشکلات بوده و تا به حال نتونستن که پاسخ بگویند برای مردم افغانستان در ارتباط با زمینه‌های کار.
بله،
در این اواخر همگان شاهد هستند که بعضی از کارها صورت گرفته، روی بندها وعده شده و اعلان شده که کار صورت میگیره، یا شغل پایدار که بندهای برق از یک جانب از سرازیر شدن آبهای
بله ما قادری سم بچه کم کارون شویدی او تمرا امید شده دقو کارونو تا چه خلق به جذب کی بدی عربه و روز تا تاس نظر سرگن که یاوم در از نور ملمانه اوس ده افغانستان ده کار او طولنیز و چار و وزارت مطبوعاتی مشاور شغل عبدالفتاح اشرت احمدزای هم ده تلفون لاری رسره ره احمدزای سب تاست مرکلی ویم زموش یو آوریدون که سرحدی منگل لخوست لیکلی دی و بیروزگاری هسی هم دیره و خود نویو افغان مهاجرو لراتک سره چه خصوصا لپاکستان پا دیورستوی که راغلی دیو شمیری هم لکنو ترسیشی دیوی چه بیروزگاری نور هم زیاده شویده و دا مشکل لا جدی کرده. که تاسی زموش آوریدون که تو ویش چه آیا واقعا هم دستیده لکه چنگه چه سرحدی منگل وی او پا مجموع که تاسی کما احسایه لره چه چمر افغانان بیکار دی؟
ډیر زه ته مننه کوم از خپلوار خپل سلامونه ولي چیلې تاسو درمنو قربو ته او تاسو خپلمنو میلمنو ته تدریس ته او ټولو درنو اړوند ته وړاندې کوم
سلامات اوسئ.
ډیر زه ته مننه کوم کوم موضوع مې انتخاب کړی ده. خیر وسې کوم ودان ملي مسایل ته پام ساتي یا مشه مو ده حڅه کړی ده. زه غواړم چې ولنډه تبصره دغه اوروجان څه ده خصوص نه دوی پیغام را لګلی وو. هیله می داد لکول و لسنه دی خلق نمی هیله داده چه لطفا دوی که همیشه وقت دی موضوع یو ارخ تا گوری لگ دی پامو که دی بل ارخ تا دی هم شد که دی خود دی هم بگوری زداد سرمنم منعی دی وفان منعی دی دغه حیوادی و سیدون که پم دی طولانی که جون که دستون زبا مگو منو سامده چه ماجرین رازی دی ماجرین را تک بخواد سر نده تر سر سوی دی ماجرین را تک از موږ خبري ورسمه شو د هدایت ورته کړی دی وګورئ نو غوښتنه کړی ستاسو لاس خپل هی وته دا به ومنو چې سم د لته یو فنه بیکاری و او د وی راته او که دوی یو بل خواته د بل اخته سمول کسو چورته وکي نو څه ورسمه شو د خبره کې حتمن یو ضمانت وجود لري. زه دا منم چې خوشبختانه د هر ورځ په تیریدو سره تاسو ګوري تاسو ویني اوري چې ډیر لوی لوی قراردادونه د تدریس په اشاره د نور استقرارونه وایم چې د دې د قراردادونو هر ورځ امضا کیږي. تاسو د ورسمشې مړې شاهد یاست چې ورځ کې د دوه درې ډېر لوی قراردادونه د امضا کولو شاهدان یاست. د پرانیستلو شاهدان یو د پرانیستل کېږي. یعنی دغه پروژو په پرانیستو سره د هغه بنیادي او ډېرې لوی پروژې دي چې د افغانانو لپاره ډېره لویه مرسته کوي او افغانان به انشاءالله په دنده ګمارل کېږي. دا داسې نه ده چې دغه ټول یو خیالي مسایل وي، دا هغه مسایل دي چې عملا موږ وینو چې د دغه پرانیستلو سره به
بل تاسې آینده خبرې کوي عملزی صاحب که اوس داسې پروژې اجرا شوې دي چې بېغو کې خلکو ته کار پیدا شوی دی؟ زما پوښتنه دا وه چې تاسې د آینده خبرې کوئ چې که دا پروژې تکمیل شي نو په آینده کې به کار پیدا شي، او که نه تاسې د اوس خبره کوئ چې د پروژو د اجرا له کبله خلکو ته کار پیدا شوی دی؟ که شوی وي نو څومره خلکو ته کار پیدا شوی دی؟
یقینا وګورئ، تاسې درې ورځې مخکې ته که نظر واچوئ په خپل خبرونو آرشیف کې وګورئ، د کلیو پراختیا وزارت په ډېر ډاډ سره اعلان کړی چې په اووه اویا کلیو کې د زرګونو خلکو دپاره د کار موندنې اعلان یې وکړه. دا پخپله ډېره لویه لاسته راوړنه ده. تاسې څو ورځې مخکې د ولسمشر تاک د پلچرخي سیمې ته د الکوزۍ د ډېرې لویې کمپنۍ پرانیستنه تاسې حتمن به اورېدلې خپره کړي دا خبر به. دا پخپله ډېر یو نړیواله کمپنۍ په غذای کې راځي چې کله پانګونه کوي په میلیونونو ډالر په غذای کې پانګونه کېږي. دغه چې کار په غذای کې شروع کېږي، داسې به کمپنۍ جوړېږي په غذای کې، یعنې خپله عمله فعالیت کوي. دا پخپله د ملت او د خلکو دپاره د کارموندنې یو لویه لاسته راوړنه ده. تاسې د ډېرې لوی لوی بندونو، تاسې څو ورځې مخکې یو بل ښه پیغام په جوزجان ولایت کې واورېد، زموږ شمالي ولایتونو کې، چې د ګاز نه د انرژۍ تبدیلېدلو ته د ډېرې لویې کمپنۍ په غذا کې د پانګونې خبر واورېدم. دا هغه مسیجونه دي، دا هغه پیغامونه دي چې بنیادي دي. دا هسې یو کار هم نه ده چې وایي چې دا د یو څو میاشتو دپاره یا د یو څو ورځو دپاره، نه. تاسې دا هغه لویو پروژو په عملي کېدو سره خپله وګورئ چې د ډېرو ګڼو خلکو دپاره د کار موندنې چانس برابر
شي. څو
ورځې مخکې په دې ډاډ سره د ولسمشر خبره واورېدله چې ولسمشر هدایت ورکړ چې اگر چې ډېره لویه برخه د بهرنیو کارکوونکو چې له افغانستانه دوی وتي دي، دغه نور هم چې کوم یو دي، یعنې که د هغوی ځای ناستي زموږ خپل افغانان پیدا شوي وي، نو دې په ډاډ سره یې زده کوئ چې یعنې له افغانستانه اوس بوځي او په غذای کې زموږ خپل افغانان په دندو ګمارل شي. نو دا هغه مسجونه دي زه فکر کوم چې ډېر یو ښه چانس زموږ خپل افغانان دپاره د کارموندنې دپاره چانس ورکړل شوی.
تشکر دکتر صاحب. لیاقت عادل رئیس اتحادیه سراسری زحمتکشان و مزدوران افغانستان، برنامه ما خوش آمدین. صاحب شما چی فکر میکنین؟ صاحب ای من لحظه چند موضوع بسر من تر هجوم میکنه پرسان کنم، خب کل سادم نمیتونه یک دفعه پرسان بکنه. مثلا به چند نفر کار پیدا کردن یا پلانایی که رئیس صاحب جمهور میکنه، اینا کل خبرهای خوش خوب است، منتها در عمل، یعنی در عمل مثلا من یک مقاله میال در پیشوی مست، گرچه به این موضوع ما ارتباط نداره، مثلا وزارت زراعت نظر به یک سروی که از طرف ملل متحد چاپ شده میگه که 40% مردم افغانستان مسئولیت غذایی نداره. معنی چیست که 40% مردم افغانستان که مسئولیت غذایی نداشته باشه یعنی کار نداره؟ یعنی فکر کنین سب شما این موضوع را چه قسمی بررسی میکنین؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ده هر سو دمخه از ساسینا مننکوم و طول و اوریدونکو او تاسو ته نیکې هیلې او پرزونې وړاندې کوم. او ډېره ښه خبره ده چې هغه پرېوتې قشر چې هغه زحمت کش او کارګره طبقه ده، د ازادۍ راډیو څخه مننه کوم چې په دې رابطه باندې د زحمت کشانو د غږ د پورته کولو لپاره یوه زمینه سازي وکړه. دا چې په افغانستان کې دا موږ نه منو چې افغانستان د جنګ څخه یو راوتی هېواد دی، داسې هېوادونه ستونزې لري، خو هغه ستونزې چې موږ ډېر ورسره ورځ په ورځ ورسره مخامخ کېږو هغه د بېروزګارۍ ستونزه ده. تاسو ته معلومه ده چې بېروزګاري داسې ملل متحد یا نړیوالو ادارو خپله سروې 40% ښودلې ده، خو په دې باندې زه هم دغه نه کوم، دا موږ نه منو. په افغانستان کې د بېکارۍ کچه د 40% څخه لوړه ده، او تقریبا هغه کارګران چې هغه د کار په بدل کې کوم مزد ورکول کېږي، هغه کوم چې مصروف دي، هغه د کار په ساحو کې د هغې حقوق تلف شوي دي. زه په لنډه توګه صرف دومره ویلی شم چې بېروزګاري هغه بده پدیده ده چې چېرته دولت او نړیوالې ادارې په ډېر سریع توګه هغه ژمنې چې دوی کړي دي چې موږ به دغه پروژې او دغه 5 کلن پلان او دغه پلان دا هغه خبرې دي چې تاسو زمونږ غوږونو ته رسیدلې دي، خو په عملي ډول سره تاسو معلومه ده چې په هېواد کې زمونږ د هېواد څخه زیات خلک مجبور شو چې هغه بیرون ته ووځي، خارج د هېواد څخه سفر وکړي، په ډېرو سختو لارو ولاړ شي. هغه مهاجرین چې زمونږ هېواد ته راستانه کېږي هغه د هغوی تګ هم د دغه علت نه و.
ډاکټر صاحب عادل، مخکې ښاغلی احمدزی صاحب وویل د یو شمیر پروژو یادونه یې وکړه چې حکومت دا اجرا کړي دي او د دغو پروژو په نتیجه کې ډیرو زرګونو خلکو ته کار پیدا شوی دی. تاسې له دوی سره موافق یاست چې واقعا دولت ځینې داسې پروژې بشپړې کړي دي چې د هغو په نتیجه کې خلکو ته کار پیدا شوی دی؟ بله،
په 2008 میلادي کال نو را پدی خو چې په هغه کانفرنس کې د کار په نړیوال کانفرنس کې د دوی د استادو سره موږ برخه درلوده. دا هغه څخه وروسته دوی ما خو تاسو ویل چې چیرته موږ یو اړخ ګڼي، چیرته کارګر کار فرما او دولت په یو هماهنګ شکل باندې په کومه موضوع کې شریک نه اوسي، نو همدغه چې زه تانه نه خبر او تمانه نه خبر، خو دا د زرګونو او د لسګونو د مصروفیت خبره نه ده. افغانستان 1.5 میلیونه وګړي لري، 15 میلیونه په دې کې تقریبا 9 میلیونه 10 میلیونه پورې فقر کې ژوند کوي، په همدې اندازه باندې بیکار دي، په همدې اندازه باندې معتادین دي. تقریبا 2.5 میلیونه موږ معتاد کسان لرو، موږ په هېواد ته راستانه شوي کسان لرو چې د هغه د بېروزګارۍ او د دغه کچې په لوړوالي کې رول لوبولی. زمونږ امید دی، موږ امید په ټولو خواري کې خو زه غږ کوم دا چې افغانستان جنګ ځپلی هېواد دی، سخراوتی هېواد دی. په یو ځل باندې زه فکر کوم هېڅ نه کېږي، دا چې کومې پروژې دوی د تعقیب لاندې دي، د لاس لاندې نیولې دي، په چېرته په سالمه توګه په کري ډول سره هغه سرمایداران تشویق کړي او د دغه قشر د حقوقو لپاره درناوی په کار دی. که چېرته دغه قشر موږ پیاوړی ولرو نو زمونږ هېواد پیاوړی دی. که چېرته زمونږ دغه فکر چې هغه زحمت کشان دي، تاسو معلومه ده چې په د کار په رابطه باندې هغه کارګر چې هغه روحمز کارګر دي، که چېرته تاسو یو هغه د کار ساحې ته ورشئ چې هغه د کار پلټنه کوي، هغه 12 بجې بېرته خپل کور ته ډېر مایوسه راستنېږي. ولې هلته کوم کار چې دی هغه د لس نفرو کار دی. موضوع دا منم چې دولت ناسته کړي دي، ناسته کړي دي، هغه موږ د سترګو نه نشو پنا کولی او نه پنا کېږي. هغه څه چې حقایق دي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب عادل، سلامت اوسئ. ډېره مننه. بیا هم نوبت تر کوو، خپرونه تر 5 بجو پورې دوام کوي.
بله، از قادری صاحب یک سوال میکنم. قادری صاحب، شما تا چی حد راضی هستین از این سیستم، از این نظام یا از این شکل کار و کارداری و کاریابی گپا؟ برای اینکه نظر به استانداردهای بین‌المللی در دیگر دولت ها، مثلا اداره کار تمام لیست ها را می داشته باشه کی کار داره کی نداره، چند نفر بیکار است چند نفر بیکار نیست، و یعنی از طریق از وا بسیاری ها به کارهای مختلف استخدام میشه. منتها در افغانستان تا جایی که میبینیم هنوزم به شکل واسطه، یعنی وزارت کار امور اجتماعی زورش نمیرسه که یک رئیس مقرر کنه یا پیشنهاد بکنه که این آقای فلانی به این کار بگیرین. اونجا تا که یک 4 تا تفنگ سالار کتش نه، او را کسی مثلا نمیتونه از جایش پس بکنه، والیا را پس بکنه. از اون خاطر سیبی یکی خب نتایج کار است، یعنی نظر به شرایط مختلف، مثلا کارهای زیادی جاش در رئیس جمهور کار کردن فابریکا یا بندها اینا، منتها اساس چطور است؟ اساس نظام چطور است؟ این سیستم ایجاد شده یا نشده سیب در افغانستان؟
سیستم مثل که همگان در جریان قرار دارن و شما هم فرمودین، اینجا مشکلات وجود داره و او کسی که مستحق است در اکثر موارد به او مستحقش کار سپرده نشده. روابط نسبت به ضوابط بیشتر در اینجا در نظر گرفته میشه و هر کسی که میایه عده ای از افراد خود میاره و در اوجه جا به جا میکنه و یک تعدادی که مستحق هستن اونا بیرن بیرون. من نمیدانم اصلاحات اداری از سالها به این طرف ایجاد شده و یک کمیسیون موقت بود، اما حال دائمی شده. البته شاید نیازش احساس میکنن کسانی که از طریق کمیسیون اصلاحات اداری میه، اگر اداره با اعتبار است، مورد تایید است. خب کسایی را که روان میکنه باید از این فیلترها که میگذره باید دقت بکنن و اونمو اشخاص و افراد که مقرر میشن دوباره یا از جایشان بدون ارزیابی، بدون ارزی که اینا ضعیف ارزیابی شون، از کار کنار زده نشن. و مشکل دیگه ده ایست که در ادارات جوانای تحصیل کرده ما ماستری دارن، پی‌اچ‌دی دارن، از بیرون آمدن، لسانسه ها را در ایجا داریم و فصل خدا ما این جوان ها را در کنار ما داریم. اما وقتی که یک جای یک بست اعلان میشه، اینا به جای ازی که برن درس بخوانن، اینا میرن دنبال واسطه ها، میرن یا وکیل ببینن یا وزیر ببینن یا کسی را مقامات ببینن تا اینا را اطمینان بدن و در اوج واسطه شون، شامل شون. این است که اونمو حکومتداری خوب صدمه میزنه و اشخاص شایسته و اشخاص با درایت، اشخاصی که واجد شرایط هستن، در این بستا مقرر نمیشن. و از که در پهلوی ازو فساد هم از این نمیشه هیچ کس انکار کرد که فساد هم وجود داره و ما زمزمه ها را در اطراف و اکناف مشنویم و این دور از حقیقت هم نیست. این موارد بوده که کار به اونمو کسایی که مستحق هستن سپرده نمیشه. اکثرا کسایی هستند که غریب هستند و در مقامات بالایی شناخت ندارن، اونا با این حق خود دست پیدا نمیکنن.
قبل از اینکه قادری صاحب محترم، امی اتحادیه‌های کارگری هم مورد انتقاد بسیاری ژورنالیست ها قرار میگیره، یعنی اینا فعال ندارن یا قدرت ندارن. قبلا که ما انتقادات طرح کردیم، بعضی جواب دادن که در دوران شاه و مثلا دوران داوودخانی تاجای کارگری این مسائل چپی و انقلاب و ملقلابی گپا کشد، یا کم کم بدنام شدن از او خاطر حال برازی ها رول نمیتن یا اهمیت نمیتن که حالی ها باز کودتا مودتا نکن. از او خاطر سرازی هم یک کمک فکر بکنین تا او وقت به شنونده از ما بریم ببینیم که تاجای کارگری چی خواد کردن.
بله دی زحمت کشان و مزدوران د سراسری اتحادی رئیس شاغله ډاکټر لیاقت عادل هم را سره د دوی به هم په اړه نظر څرګند کی. اوس لاندې خبرتیا ورسته د ټلیفون شمیرې اعلان او ول تاسو اوریدونکو غواړو چې یا ټلیفون وکي او یا هم د سکایپ لاري لمر سره تماس ونیسي. همدارس د افغان بي سي متسوا تل شمیره په یاد لري. لدی طریقه ستاسو یو شمیر پیغامونه راغلي دي، د حمله ملمنو سره شریکو.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 اف ام 100.5.
شماره تلفن ما 0799-203-540-0700-822-755 و شماره بین‌المللی ما 00-42-02-2112-45-01.
منو اوریدون که اشتاز یه نتکرارم نمره مهربانی کوی آزادی رادیو.
بله
مهربانی.
بله سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. مشنویم؟
بله مشنویم. خوش آمدیم، بفرمایید.
تشکر زنده باشید. من یک شعر سرودم درباره رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان اگر اجازه باشد بخوانم.
موضوع پر ارتباط سوال رو که
اگر با موضوع ارتباط داشته باشه بخوانین. چه مسئله کاریابی و بیکاری است؟ اگر شعرتان راضی به بیکاری باشه جالب خواهد شد. بفرمایید. چه
من جمعوری از کلن سیاست افغانستان و مسائل زود جمع مارم بازی می کنم. خیلی وقت از معطل نشدم تماس بگیرم، به خانش می گیرم. بسم الله الرحمن الرحیم. یادآور شهیدان و ده حق روشنی انقلاب و صلح محمد اشرف غنی، رئیس اجرائیه دوست کشور خوب صادق هستند و موافق محمد اشرف غنی. حکومت وحدت ملی که ضامن بقای ملت است، نوآور محمد اشرف غنی. آباد بادا آزاد باشی ای افغانستان ما از تمدن محمد اشرف غنی. آن وطن را امید
شنوندی محترمی به خلم سنای صفت باری یک چیز شد و صفت رئیس جمهور. اگر سوال خاص دارین راجع به بیکاری بسیار خوش میشیم.
تشکر بنده باشند، وقت شما را گرفتم. باز
سلامت
دیگرتان بخیر کامل میشه.
سلامت خانه و شعر جالب بود.
بله بله عبردون که لرود زن معرفی که یه آزادی رادیو مهربانی سیب.
السلام علیکم.
مهربانی که سیب
بلې د بیکاری باندې نه ده چې ټول افغانان ولا سرباري په افغانستان کې د بیکاری کچه لوړېږي او بل خو دا وزارتونه نشي کولی چې خپل اجازه سمه مسي نو دا څنګه ولا سرباري د بیکاری کچه لوړېږي ټول افغانان دې کومه څنګه ناراض دي او وایي دا ولا سرباري د بیکاری کچه لوړېږي دې لاسته دی خو او بجې نه چې مکر په بل خو د بیکاری کچه لوړېږي دا لاسته دی لاسته
صحیح ډېر زیاته مننه ډېر مننه خبرې تکراروم صحیح پوښتنه ده زموږ مېلمانه به ځواب درکړي بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي سلامت
مل هیڅ کار کتار نه هیڅ څنګه نه نو نه کته دا شی چې موږ خپل وو کار کتار نه چې یو کار ګر خلک وای زمان کله به روغان خلک دا غزي مصر اول دا و چې ان یې تر شي جوړو مې چې جوړو چې کار خپل پیدا کړي وو کار خلاص ته خپل دا کار دی چې نو چې دا یې مې چې له جوړو به دا خپل څنګه وو کار څنګه پیدا شي دا د بهار دې دا او نو نو چې دا په خدای کا دې خپل ژوند ارزاله دا لاس کوم دې ته ځان
سیده ډیر زیاته مننه چې ټلیفون مو کو ډیرو نور اوریدونکو مستاسو غونډه نظر دی افغان بیسیم د تاسو وتل شمیرې لاري راستولې دی له نامنې سر ټکولې دی او د بیکاری یو عمده علت به نام دي شوډلې ده بل اوریدونکو هم د ټلیفون لاري لرو مهرباني کوي
مهرباني شاه کاروان پکتی ونیم په وخت غواړم افغانستان د نړۍ د ځوان هیوادونو په قطار کې راځي ځکه چې د هیواد د نفوس نیمه برخه ځوانان دي کوم تاسو پانا د دې ملي سرمایې څخه د هیواد په جوړولو کې کار نه دی اخیستل شوی د هیواد پر روانه جګړه کې فکر وکړو تر ډیره پوری ځوانان سو دی او عام ځوانان یې ځینې زه په باور یم چې په هیواد کې بیکاری ده قدرونه لرو د ځوابیت پرچای روابط مخرر شوی د هیواد په ځینو ادارو کې راځي حل لري به څه وي د ځوانانو چارو موینیت په کندهار کې د ځوانانو څخه ستراتیژي او طرحې غوښتې وې ما هم د ملي یووالي نظام او ځوانانو د موینیت سمې دغه نظریه ورکړله او پر دغه تګلاره مې دوی ته رسونه وکړه ښاغلي څاروان چې د افغانستان د ځوانانو د بیکاري لپاره تر ټولو مجاوت دا کولای شو اول د ځوانانو چارو موینیت وایي چې موږ د ځینو ادارو سره د وړې قرضې ځوانانو ته ورآخو که دغه وړې قرضې ځوانانو ته ورکړل شي تر یو حده پورې به د بیکاري کچه راټیټه شي هم د هیواد موږ ډېر ستر بندونه لري چې پر دې باندې په خپله په خاص باندې اوس ولسمشر کار کوي زوم که دغه بندونه ورغول شي یو په هیواد کې د وارداتي برېښنا پر ځای موږ ته خپله برېښنا ولرو او دوهم چې تجاران شکایت د برېښنا لري موږ به وکولای شو برېښنا به ولرو او ځوانان به دلته پانګونې ته به موږ ته سوداګرو ته پانګونې امکانات مساعد دي پانګونه وکړي درېیم مسله سرمان تر کته فکر کړی وي د هیواد په ځینو ساختماني کارو کې ځینې تجاران بهرني کارګر راولي ولې موږ په افغانستان کې کار پو او کاریګر ځوانان نه درو دا اوس سامان په افغانستان کې زما د وګړو جران خوشاله ده چې خپل ځوانان راپورته کوي کوهان لرو انجینران لرو دا اوس مسلکان
ډیر مننه تکین صاحب تقریبا نیمه دقیقه مو زیات خبري وکړه ډیر زیات مننه
تشکر
کور ودان یو ورته قبل مخلو بیا به ملمنو ته ورشو مهرباني کوي
سلام علیکم برادر
سلامت اوسې
جانلی هستم از مارکت یاری هم کم بزنیم یک تن دکاندار هستم
خوش آمدید
اول بیکاری و بیروزگاری آقای
بله بله
با دوم دیگه فشار مالیت جواز یک اندازه از بسر مردم فشار آورده دوم دیگه از چالوری خواهیش میکنیم یک تن مارکت بیا مارکت هم مردم هایی که پیسه کم چیز دکان هم آید چالوالی میشه چیز میشه حال مارکت های شخصی است مارکت های شخصی هر چیز دکان هم و 25 هزار 30 هزار پای از توان مردم حالا که باشه سه دانه مارکت یا بازار روز باشه ده مشکل مردم هست بیچاره و غریب حل میشه حالا هر جایی که بودیم شخصی است چیز شخصی هر چیز دکان 18 هزار 25 هزار برای دکاندارا بسیار مشکل جات زمین هست سوال داشت مرک مربوط هر
سایی سوده رضیات منالا جانالی صاحب و لنور عبدال که منندویو چه تلفنون وکل و نظرونی سرگن کل لومده که ده کار او طولنیز و چار وزارت مطبوعاتی مشاور شاغل عبدالفتاح اشرت احمدزه که تاسو ده زابل سخدی آوریدون که ده پشتنی تا لومده زوابو ویست ده وی چه بیکاری ورس پا ورس زیادی جی خو وزارتون بودیجه نشی انکشافی بودیجه نشی مصرفه ولی ده دو دوارو مسئلو ارتباط سمرده او ستاسو زواب تده
من نه کوم ما دې راڅو د څانو پښتنې چې واورې د لږه چې زینې څنګه نه راته خو د دې دوه پښتنې ځواب کې زه به درته وایم چې د بودیجې د مصرف په برخه کې تاسو همیشه د خبرې ولسمشر ډېر تون جواب همیشه اورېدلی دی چې د هرې ادارې مسؤلینو ته د څندنه کړې ده چې که دوی په خپله د هغه د ادارې انکشافي بودیجه نه شي مصرفولی نو دوی سره به ډېر جدي برخورد کېږي اړوند مسؤلین به غوښتل کېږي تر دې چې ولسمشر غواړي چې دوی پارلمان ته ورمعرفي کړي څکه یعنی که پارلمان وکنه پارلمان پسې د ملت کور د هغه دی چې هغوی بېرته رایې دی که مات ورکړه خو بېرته به خپل دندې ته یعنې یو جدي برخورد به ورسره ترسره کېږي هغه کسان چې په دندې کې خپل ناغېري لپاره دي چې د بودیجې نه مصرفول وزیر چې په دندې کې ناغېري ښودل کېږي یعنې کار نه دی چولی چې څوک کار نه کوي دغه ځای به بیا دا څوکیګان نه وي لپاره دي چې په تېرو کلونو کې تا شاهدان لیدلی وي د ډېر کله داسې څوکیګانې په روابطو په ځینو شخصیتونو ته او ځینو هغه احزابو ته ویشل کېږي لکه اوس دا مسله مطلقا له منځه تللې ده اوس ته پونه ډېر زیات ترجیح کار کولو ته ورکول کېږي چې څوک کار وکړي که چا کار کول وښو تهکړي نو پاس چې د بودیجې د مسله بس کې زه دا پرې ډاډ سره ویسم چې ګڼو ادارو هغه کومه بودیجه ته ورته ښودلې شوې هغوی هغه خپله بودیجه تر ډېره بریده پرې مصرفه کړې ده او ځینې نورو ادارو د پروسس په حال کې ده او که دغه ادارو پاتې کېږي نو واضح ده چې هغوی سره به یو جدي چلند کېږي خو یو مهم ټکی دا ده فروان صاحب چې په دې باندې باید مونږ پوه شو که کله غواړو چې په اداراتو کې او د هېواد په کچه باندې اصلاحات راولو اصلاحات به څه وخت نیسي نو نشو کولی چې مونږ دغه دوو کلونو کې چې کله مونږ ډېرې کمې ورځې د دې نه تېرېږي نو دلته مونږ چیغې وکړو چې دغه شی ولسمشر یا بیا هم د اجرایي رئیس داسې یو وعده یو یو تعهد یې ترسره کړی وو یو تعهد ولې ترسره نه شوي مونږ ته د دوو کلونو چې مودې چې که وګورو واقعاً ډېرې لویې لاسته راوړنې هم لرو نو هغه لاسته راوړنو ته باید هم اشاره ولرو خو دا اصلاحات زه باور لرم چې په دومره کمه موده کې نشي کېدی نو تاسو باور ولرئ چې په راتلونکي کال کې او دغه ادارات ان شاء الله زه باور لرم چې تر ډیره بریده به د خپل هغه کومه بودیجه کې انکشافي ده او یا هم مادي بودیجه ده دا ان شاء الله زه باور لرم چې مستفیدي لپاره دغه تریف چلند په سا کالو سره کېږي نو راتلونکي کال به موږ ډېرو زیاتو اصلاحاتو شاهدان یو نو دا بودیجه تر مصرفي ده په خپله خلکو ته د کارموندنې برخه کې غټې زمینه برابرېږي د ډېرې پانګونې په برخه کې غټې زمینه برابرېږي ان شاء الله اصلاحات په خپله راځي یو ورځ موږ پوښتنه د بهرنیو د کارکوونکو په برخه کې وکړو یقینا ډېرې ښې مسئلې ته د روژان اشاره وکړه زه باید ووایم چې ما په خپله هغه لومړنیو خبرو کې هم اشاره ورته وکړه چې ولسمشر هدایت کړی دی چې بهرني کارکوونکي باید کم شي رایې دی نه چې مونږ په ځینو برخو کې په خپلو افغانانو منځ کې اسي متخصصین که نه لرو یا ستونزمن کار وي نو د چیزې چې موږ له هغوی نه مرسته واخلو او دغو برخو کې چې مشابه چې مونږ ټکه تکړه او یقینا چې په ډېرو برخو کې ډېر پوه پوه افغانان شکر ده لرو چې تجربې لري
تاسو یې سوال لري موږ ولرې استفاده وکړو خوشبختانه دوستو استفاده کیږي بله خب تشکر البته خبرای خوش زیات است منتها ما بازم سر از این موضوع زیاتر صحبت میکنیم که همی سیستم باید اساسا درست باید باشه سیستم مانده شه و بازی که فساد داری میشه نمیشه این کارا عملی میشه نمیشه او علایده گپ از او خاطر قادری صاحب مو گفته می اتحادیه شما به خیالم چندان فعال نیستن یا گوش نمی کنن یعنی شما باید یعنی قمچین حکومت باید باشن همیشه باش تقاضا بکنین حق کارگرها با مردم کار می خواهیم دیگه می خواهیم و گوه کتان همکاری بکنن که تا امکانات خوب شوه سب چی میگین سب؟
دقیقا ما با نظر شما موافق هستم اتحادیه کارگری که ما متعلق به او هستیم در سال 1343 اعلان موجودیت کرده آمده فراز نشیب ها را پشت سر گذاشته تا سال 58 اتحادیه کارگری یک نهاد اجتماعی بوده در سال 58 و 59 غصب شد از جانب حکومت وقت و ای به یک نهاد سیاسی و یک نهاد قطعه نظامی مبدل شده تا سال 1369 باز تغییرات دهی آمده بالاخره ما مجبور شدیم از سراسر افغانستان یک اعتصابی را برای انداختیم در سال 1390 ما خود بازسازی کردیم و یک نهاد اجتماعی هستیم مطابق اساسنامه مطابق قوانین نافذه کشور و کنونسون هایی را که افغانستان الحاق کرده سازمان جهانی کار مطابق از او ما فعالیت میکنیم فعلا ما یک نهاد اجتماعی غیر وابسته، غیر انتفاعی، یک نهاد خودکفایی کاملا هستیم، اما با یکی از شریکای اجتماعی دولت افغانستان هستیم. سالیانه با وزارت کار، با اتاقای تجارت که نماینده کارفرماز به ژنوا میریم و در اونجا هم دادخواهی میکنیم، در کمیته های مختلف نشست میکنیم، مشکلات کارگرها را با جهان در میان میگذاریم و از اونها تقاضا میکنیم در رفع مشکلات افغانستان همکاری بکنند. ما قانون کار به اساس تقاضا و پیشنهاد ما به وزارت کار، وزارت کار پیشنهاد به رئیس جمهور، ما نشستی را با رئیس جمهور دو سال قبل داشتیم، قانون کار ما بسته بود، قوانین سختگیرانه داشت برای بخش خصوصی ما، او قانون کار با بازنگری رفته و روی ازو کار روان هست، نهایی شده، قانون ما یک ذره سهولت ها را بیاره برای مردمی که سرمایه گذاری میکنه. و در رابطه با شورای عالی کار خدمت شما گفتم ما در دفاع از حقوق کارگرها و کارمندای افغانستان قرار داریم و در حال حاضر ما سال گذشته تانستیم که ماکول مطابق ماده 60 قانون کار افغانستان باید به نرخ روز تعیین شوه، اما از 12 سال به این توجه نشده بود. ما در سال گذشته دادخواهی کردیم، رفتیم به مقامات ریاست جمهوری، وزارت مالیه، پارلمان افغانستان، تانستیم که 10 افغانی افزایش در سال 1395 بیاریم و ایره ما تعقیب میکنیم که هر سال باید ماکول به نرخ روز تعیین شوه. در پهلوی ازو ما ایجاد محکمه کارگری را تقاضا کردیم که اینا به شکل تخصصی رسیدگی بکنن به کارهای کارگرها. اتشه‌های کارگری را ما تقاضا کردیم که در کشورهای بیرونی در جنب سایر اتشه‌ها، در او کشورهایی که از 500 کارگر بیشتر است، اتشه‌های کارگری باید در اوجا باشه تا با مشکلات کارگرها و مواجهه کارگر رسیدگی صورت بگیره. در حال حاضر روی مقرره تقاعد کارگر
و دکتر صاحب لیاقت عادل رئیس اتحادیه سراسری هم یک کمک وقت مانیم که اونام روی از این موضوع صحبت کنن. دکتر صاحب لیاقت عادل، شما تا چه حد راضی هستین؟ یعنی از سیستم در افغانستان صحیح کار میکنه یا نمیکنه؟ مثلا همین مسئله کاریابی گفتین، ما شما آقای سروان با دیگر وزیر صاحبان چندین بار صحبت کردیم، مخصوصا در مورد مهاجرین که به شکل متخصی اگر کارگرا به شکل قراردادی روان شوا و اینا
باز عربی هیوا
منتها اینجا یک مشکل ایجاد شد. وزیر صاحب گفتن که یک هماهنگی بین وزارت خارجه، وزارت کار امور اجتماعی، وزارت مچم اقتصاد، وزارت مهاجرین، وزارت معارف، وزارت فلان فلانی، کلش یک هماهنگی باید ایجاد شد و پلان ایجاد شد که یعنی دست از مکتب گرفته تا پانتون ها قسم افراد تربیه شد که به درد کار بخورن. نه تو خونه میشه و بگفتی ترکمنا که میگه الف میگه 12 سال مکتب خوند، هنوزم الف که دید او را تیاق میگه، یعنی تیاق صوته میگه الف. یعنی تو خونه میشه، یعنی یک اما هنگی در این مورد شما چی میتونین پیشنهاد کنین دکتر صاحب لیاقت عادل؟
صرف دوم رویل شما داد که پا افغانستان کې د بیکاری د کچې لوړوالی ډېرې لتونه دي چې هغه امنیت دی، هغه د لیبر مارکیټ نه شتون دی. مونږ په کال کې 500,000 خلک زمونږ په بیکاري قوه کې اضافه کېږي. تاسې فکر وکړئ که چېرته دا 500,000 خلک دا د کرزي صاحب د دورې نه تر اوسه پورې هر کال مونږ فارغین ورکو، هر کال مونږ د ځینو موسساتو نه او مختلفو بخشونو کې فارغین ورکو، خو مونږ تقریبا 500,000 د کار قوه زیاتېږي هر کال. او که چېرته مونږ هغه څه چې مونږ ته په کار دي، مثلا زما په کار دی روزمز کارګر، زما په کار دی ډاکټر، زما په کار دی انجینر، زما په کار دی دکاندار، زما په کار دی ډرایور، او مونږ زما په کار دی خیاط، زما په کار دی نجار، مونږ داسې کړي دي چې په یو ځل باندې هغه څه منځته راوستي دي چې هغه هلته په مارکیټ کې 10 نفر په کار دي، مونږ 1000 نفر مثلا تربیه کړي دي. خو په ډېر تاسو سره باید ویم دا دولت چې کومه خبره کوي چې زمونږ کارګران بې مسلکه دي. زه یو څه وخت وړاندې د یو چارواکي له خولې نه مې واورېده د همدې خارجي کارګرانو د خاطره و چې دوی دلته مونږ ورته وویل چې د دوی په رابطه باندې زمونږ خپل کارګران بېکاره دي، مونږ ته د نورو هېوادونو کارګران درته را روان دي. هغوی ویل چې زمونږ کارګران بې سواده دي. نو ما ورته وویل چې زمونږ کارګران سترګې نه لري، غوږونه نه لري، جسم نه لري، زمونږ کارګران استعداد نه لري، خو هغه زمینه چې ده تاسې ورته نه ده برابره کړې. په دې 15 کالو کې چې دا د کرزي صاحب دوره وه او دا د احمدزي صاحب دوره ده،
چیرته په دې وخت کې په سالمه توګه باندې زمونږ کارګران مسلکي شوی وی او ډېر شفاف ډول باندې دا سمې پروژې چې په لاره اچول شوي دي مخ په وړاندې تللی وی. مونږ به اوس ډېر کارګران به مسلکه لېږلې تیار کړی وی. مونږ به حتی نور هیوادونو ته مسلکي ډول باندې کارګران لېږلی.
سلامت اوسئ ډاکټر صاحب.
دا چې سمو دا وړاندې د ولسمشر د 15,000 کارګرانو د نظام خبره کړې وه سعودي عربستان ته، په هغه هم مونږ صرف د مطبوعاتو د لارې واورېد او تر اوسه پورې مونږ سره نه په دې رابطه باندې چا تماس نیولی دی، نه مونږ
سلامت اوسئ. دا همدې پوښتنې ته به ښاغلی احمدزی ځواب ووایي، د کار او ټولنیزو چارو وزارت مطبوعاتي مشاور. خو مخکې تر دې چې احمدزی صاحب ته نوبت ورکړم، یو شمېر پیغامونه چې د افغان بیسیم د 1300 شمېرې له لارې رارسېدلي دي. محمد ادیب فهیم میدانی له میدان شاره لیکي، وایي زما په نظر د بیکاری کچه داسې له منځه ځي چې لومړی چې کله مرستې کېږي په ملي پروژو مصرف شي او حیف مایل نه شي، دوهم فابریکې جوړې شي او د کار زمینه برابر شي، درېیم ناامني پای ته ورسېږي. محمد قاسم ځواک له هلمند ولایت لیکي، د بیکاری له امله په افغانستان کې د بیکاری کچه اوس 40% ده او په سختو شرایطو کې کارګر ژوند کوي. میرام شاله له ګیلان لیکي، وای د بیکاری علت دا دی چې طالبان خلک نه پرېږدي چې په دولت کې کار وکړي. بل اوریدونکی شفیع الله لیلی زی له کندهار لیکي، وای بیکاری خو بې امنیتي زیږوي، خصوصا د اطرافو خلک هیڅ روزګار نه لري. سید فولا خاموش له زابل لیکي، وای پوښتنه مې دا ده چې له یوې خوا وروسته تر بلې د بیکاری اندازه زیاتیږي او له بلې خوا بودیجه نشي مصرفولی. د دې علت څه دی؟ په دې موضوع مخکې خبرې وشوې. احمدزی صاحب اوس ستاسو نوبت دی، خصوصا تر څو چې افغانان ماهر نه وي، یعنی مسلکي او کار نه وي زده یا حرفي نه وي زده، که عربو هیوادونو ته ځي افغانان تر ټولو کم معاش اخلي. په تیرو لاسو پنځلس کلونو کې معلومه شوه چې همدغو افغانانو افغانستان ته ډېره ګټه رسولې ده، ځینې ولایتونه پې آباد شوي دي د دغو کارګرو په پیسو باندې. نو سره لدې چې دومره مفید او ګټور تمامېږي، ستاسو وزارت په دې برخه کې فکر نه کوي چې ډېر لازم کار نه دی کړی چې خلکو ته حرفي ور زده کړي او بیا یې همدغو هیوادونو خصوصا د خلیج هیوادونو ته واستوي؟
ډېر ګټه مننه کوم سروان صاحب. وګورئ، یو ډېر مهم ټکی ده، د فني او حرفوي زده کړو په برخه کې د کار کوونکي چارو وزارت ډېر زیات هڅه کړې ده. خصوصا په دغو دوو کلونو کې زموږ هڅې ډېرې زیاتې ګړندۍ شوې او ډېرې ښې لاسته راوړنې هم پکې لرو. چې ډېر موږ شاوخوا 2000 موږ له دې برخې نه فارغ کړي دي او په ډېره ښه کچه باندې فارغ کړي او ډېرې زیاتې دي بیا په دندې ګمارل شوي دي. نیول شوي دي لپاره دي چې ښې لاسته راوړنې لري او کومه زده کړې دوی لیدلې ده، په ډېره ښه بڼه باندې دوی لیدلې ده. یعنی موږ ښه پیسه پردې ورکړې، داسې ستونزې په کې نه شته. خو پاتې د بهرنیو هیوادونو په کچه باندې لپاره د هغوی کچه یو څه توپیر لري. بیا له موږ سره کړه، موږ باید له هغوی سره په خصوص د کار په بازار کې د نړیواله کچه باندې موږ ښه رقابت وکولی شو. دا مسله ډېره زیات مهمه ده. موږ د بهرنیو هیوادونو ته کله موږ هوکړه لیک له هغوی سره لاسلیک کوو، نو دا هغوی ته موږ بېله بڼه باندې ورته زده کړه ورکړو. موږ ته مهم دا ده چې په لومړي قدم کې موږ مخکني ورور ورته اشاره درلوده چې ولسمشر اعلان کړی د 5,000 د رقم له تاسو مشخص نه ده چې څومره به ولېږل شي. دا به وروسته مشخص کېږي. هر هېواد لپاره چې موږ څو هېوادونو سره په خبرو اترو باندې بوخت یو، مشخص نه ده چې موږ به کوم شمېر لېږو او مهمه تر ټولو دا ده چې په کومو برخو کې موږ دا کسان لېږو. دا ډېره مهم ټکی ده. موږ چې کوم کسان چې د هوکړې لیکو سره لاسلیک کوو، موږ په هماغه ستاندارد د هماغه هېواد موږ کولی شو دا امکانات لرو. غورځاو امکانات په وزارت کې هم شته، په خصوصي سکتور کې هم شته. موږ متخصصین د هماغو برخو په خپل هېواد کې دعوت کړو او هغوی ته لنډمهاله کورسونه تدعیب کړو او په هماغه بڼه باندې هغه ورته عیار کړو، وروسته هغه هغې هېوادونو ته ولېږو. تاسو د هغوی د معاشونو په برخه کې، د هغوی د امتیازاتو برخه کې، تر ټولو نه مهم هغوی د عزت برخه ده چې دوی د نورو هېوادونو کوم کارګران سره چې مخامخ کېږي هغوی ته په درنه کتل کېږي. او په دې د مزه موږ افغانان دا باید ومنو که یو اندازه چې په ټیټه سترګه ورته کتل شوي دي. دغه مسله باندې موږ ډېر بحث وکړو. دا اوس موږ کوم پلاوی د رئیس د اجرایه راست کې چې بیتلي اوسو د فضل ده. موږ تر ټولو مهم ټکی دا و اگر زمنګ په پاک نظر دا چې موږ نیوی کسان وسته او چې کله هغه دومنی سفرونو ته سره سفر موږ یو ټیک ته متوجه شو چې موږ به په لومړي قدم کې هغه قدرمن افغانان چې په سعودي هیواد کې ژوند کوي او هغوی په پاکستاني پاسپورټونه تللي دي د دې دې موضوع باندې باید ډېر قوي فوکس ولرو. له پاس دا یو اوږده مسله ده. زه نه غواړم چې د ټول ژوند داسې کوم فقط لنډ تاسو ته به یو اشاره وکړم. هیله مې ده چې په راتلونکي کې یو ښه بحث د دې هغه افغانانو چې په بهرني هېوادونو کې دي په دې باندې یو بحث ولري. په دې باندې موږ خبرې وکړې چې دوی د امتیازاتو په برخه کې جدید پاسپورټونو د ستونزې په برخه کې او دوی ته د قدر او د عزت په سترګه کتلو باندې اوس خوشبختانه دغه مسایل موږ چې سعودي هېواد ومنل او انشاءالله د دې پاسپورټو مسله پیل کیږي.
تشکر احمدزی صاحب محترم. بله احمدزی صاحب محترم، امی مسئله تثبیت امی وضعیت بیکاری و کارداری و کاریابی گپاسب به اساس یک احصایه دقیق باید شود، یعنی وقتی که در افغانستان مثلا احصایه گیری دقیق نباشه، نفوس شماری صحیح نباشه، مثلا نصف مردم تذکره نداشته باشه، امی احصایه که مثلا فعلا میگه 40% اگر نصف مردم تذکره نداشته باشه معنایش ایست که 80% است. یعنی در این ساحه احصایه گیری در این موضوع هم کدام پلان طویل مدت است که معلومات ها باید دقیق باشه که در اختیار حکومت گذاشته شوه بخاطر در مورد بیکارا و ایگا پاسب، در این مورد چی گفتنی دارین یا چی پلان ها دارین؟ سیب
یک سروی در اواخر سال 2014 داشتیم به نام NRPA، سروی صورت گرفت، در این سروی بر ما مکمل ارقام نشان داده شد و در ضمن از او بخیر ما روی یک سروی دیگر هم روی دست داریم که انشاءالله بسنین فرصت این سروی هم روی کار خواهد آمد و انشاءالله سروی ما هم اگرچه این سروی که ما در اواخر سال 2014 داشتیم این هم تازه است، لیکن ما یک سروی دیگر خواهد داشتیم که با تمام جزئیات بر ما مشخص خواهد شد که ما رقم بیکاری ما چقدر است و چقدر نیروی کاری ما داریم، تمام از این شاءالله مشخص میشه. لیکن ما پیش از سروی که شما ایدواری کردیم ما میخوایم تلاش به این داشته باشیم که فعلا سروی که برای ما مهمتری است که چقدر ما میتونیم رقم بیکاری رو باید کاهش بکنیم و بتونیم مردم رو باید به کار آغشته بسازیم. این برای ما بسیار مهم است. سروی در هر حال صورت میگیره، از طرف یکی از ادارات می یک ادارات مثلا میخواد میداشته باشه، لیکن برای ما فعلا امی مشکلی که در بین ملت و مردم که رفت داده و پیر مردم که سرگردان است برای ما باید کاریابی شود و مردم برشون مصروفیت پیدا شد تا بتونیم که یک اندازه از خانه مردم باید مخشوش نشه، ناراحت نباشه، اینا به شکل آرام بتونن به کارهاشون دوام بدن.
بله
بله سلامت اوسه.
خب
نو یو مسئله بلم داره چه پدی پیغامونو که یاد شوه.
بله.
اخه دا وچه وی میرام شالی دا خبره لیکلی وی وی پیوش مرسیمو که دی دولت وصلوال مخالفان دی دی سبب کیجی چه خلق کارونه که خوصن په هغو پروژو که یا هغو کارونو که چه دی دولت لخوا اجرا کیږي، ځکه چې دوی وایي چې څوک له دولت سره کار کوي نو د دوی په حساب ناسم کار دی. دې څومره د بیکاری په زیاتېدو کې کومک کړی دی؟ که ښاغلی قادر صاحب تاسې په دې اړه نظر څرګند کړئ، د دوی خبره څومره دقیقه ده؟
بیکاری طوری که همگان میدانند در وضعیتی که ما قرار داریم بیکاری روز به روز افزایش پیدا میکنه، اما اون امیدواری ها وجود داره و اینا هم تعهد کردن و اراده قوی در سال جاری به مردم و به ما اتحادی ها که نگران بیکاری و افزایش بیکاری بودیم اینا بر ما وعده دادن و قدم های هم برداشته شده. امیدوار هستیم که قدم های بلندتر برداشته شود و این شغل نه تنها ما بگیم که کوتاه مدت که میثاق شهروندی را اینا امضا کردن، شغل کوتاه مدت نیاز است، میان مدت نیاز است و دراز مدت و روی زیربناها باید کار صورت بگیره تا ای که ما دیگه با کاهش کمک ها شاید افزایش بیکاری نباشیم.
بله.
در کنار از این امنیت بسیار اهمیت داره که امنیت تامین شود، که هر روز ما در اول یا شاید افزایش بیکار شدن تمام کارگرها، دکاندارها و کسبکارها هستیم. امنیت تامین شود روی بندها کار صورت بگیره به شکل جدی در مشارکت. اگر دولت ما تواناییش نداره زمینه را بر بخش خصوصی مهیا بسازند تا خارجی ها در مشارکت با افغان ها روی بندها کار بکنند تا ای که آبهای ما مهار شود و از این وضعیت برق وارداتی که همین دمی روزا ما مشکل برق داریم، در ادارات ما برق نیست، در خانه ها برق نیست و این مشکل ما نگران هستیم که به طرف زمستان میریم این مشکلات ما شاید بیشتر و بیشتر شود. روی معادن باید کار صورت بگیره کمکی میتونه به اقتصاد ما.
سلامت دکتر
صاحب. قادری صاحب اگر برق نباشه کارگرا که کارم داره قرار بیکار میشینن.
تولید. بله او دکتر صاحب لیاقت عادل تاسی دیدی اوریدون که دیدی خبری پر ارتباط سه نظر لري آیا تاسی ورسره موافق یا چی داوی د دولت وسلوال مخالفان خصوصا طالبان د دې سبب کیږي چې ډیر خلک په اطراف کې له کار محروم شي ځکه چې دوی نه پریږدي چې په دولتي پروژو کې خلک کار وکړي.
زه په دې رابطه باندې صرف دومره شم بیکاري دا منم چې بیکاري ځینې اشخاص یا ځینې خپل په خپل د تاسو مخکې ملګرو یادونه وکړه چې دلته تبعیض هم صورت نیسي. دا د تبعیض نه لوړه خبره ده. تبعیض اوس مثلا زه واک سره یم هلته لاړم خو خپل کس چې دی هغه واچته دار دی او دلته زما د کار مخنیوی وشو. ډېر حالات دي ولې هغې دې د مخنیوي په رابطه باندې دومره بارېږي. مثلا که چیرته دولت په امنیتي لحاظ باندې ما خو تاسو ته ویلي چې دا امنیت او تړلی چېرته مونږ به امنه وسو مونږ پر کار یو چېرته مونږ پر کار وسو به امنه یو. نو دا چې په هېواد کې بېکاري ورځ تر بلې لوړېږي زما هیله همدا ده چې هغه پروژې چې دولت د لاس لاندې لري په ډېر عادل او په شفاف ډول سره پلي کړي او هغه پروژې چې پلي شوي دي هغه پلي کوونکو او تطبیقوونکو ته ښه سالمه سزا ورنه کړي چې هغه پیسې حیفو میل کړي دي. نو دا هغه پیسې بیا کولی شي چې د دې دولت په خلاف باندې استعمال شي. نو هغه واکداره کړي هغه کسان چې هغه په دې هېواد کې اوسېږي د دې هېواد باندې
ډېره مننه سلامت اوسئ.
هېواد په خلکو باندې زړه خوږېږي. هغه چې ځي مثلا دوی د هغې مخه نیسي مخه خو ما درته ویلی ډېر خپله دولتي چارواکي هم دي چې دا تبعیض ما درته یادونه وکړه. مونږ د کار د نړیوال سازمان سره د افغانستان دولت تقریبا نولس کنوینسیونونه په تصویب رسولي دي په عملي ډول کمه دی.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب لیاقت عادل کور ودان سلامت اوسئ. متاسفانه نور زیات وخت نه لرو. کېدای شي بیا هم په دې موضوع په راتلونکو وختونو کې خبرې وکړو.
بله از او خاطر از اشتراک تمام مهمانای محترم و محترم آقای معروف قادری رئیس اتحادیه سراسری و کارگران افغانستان، محترم آقای عبدالفتاح اشرت احمدزی مشاور مطبوعاتی وزارت کار و امور اجتماعی، محترم ډاکټر صاحب لیاقت عادل رئیس اتحادیه سراسری زحمتکشان و مزدوران افغانستان بسیار زیاد تشکر میکنیم. همچنان یاد ما شما نره در عقب میکروفون با ما بسیاری از همکارای ما همکاری میکنن مثل آقای ویس کاکل و ابراهیم مارون در دعوت مهمان ها تهیه برنامه ها، همچنان همکارای تکنیکی ما مثلا امروز آقای قادر جلال و رامین کاکل در کابل با ما بسیار زیاد همکاری کردن. بسیار تشکری میکنیم از زحمتشان. ما مزدور تا مرخص میشم از شنوندای عزیزم تشکری میکنیم. تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان.
خسر شده دل ها مقدر شده، دل ها مقدر شده، زنگ دل تر شده، نازنین نازنین، زنگ دل تر شده، نازنین نازنین، بنفش پرخر شده، نازنین نازنین. از نوله ای زاری ما گوشی فلکه شده دلبر و دلدار ما بیگانه پرور شده حکایتی سردیم وای حکایتی سردیم نگفته باور شده رسیده ای دردیم.